په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زفری با ظاهر د میرحمت صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د امریکای سرتیرو د وتلو د ترنګوالي په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تازه څرګندونې دي چې په برکسل کې کړې دي. دا به هم وایي چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال نن په رسمي مراسمو سره پیل شو. په دې ساته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو نوري اس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکانې په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلینکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وکړې او ویل چې متحده ایالات د افغانستان په اړه غور پیل کړی او دلته په بروکسل کې هم غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظریات شریک کړي او هم له هغوی واوري.
تیره اونۍ ولسمشر بایدن یادونه وکړه چې دا به ګران وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي، خو هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به یې خپلو د ناټو متحدینو ته خبر ورکوو. که تکتیکي پریکړه یوې خواته کړو، موږ له خپلو د ناټو له متحدینو سره په دې هم نظر یو چې دغه جګړه باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي، او د دې ترڅنګ چې ځواکونه د جګړې له ډګره باسو همداسې مو ګډ هوټ کړی تر څو دا مسله یقیني شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي چې متحده ایالاتونو او زموږ متحدانو ته ګواښ متوجه کړي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو یوازینی فرصت د سولې روانې خبرې وبللې او له متحدو ایالتونو یې مننه وکړه چې دغه پروسه په وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د متحدو ایالتونو د وړاندیز له مخې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکانې په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقوقو دغې نیویارک میشتې ډلې پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي دې ته اړتیا ده خزی پکې پراخ ګډون وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د مارچ په 13 د روسي په قربتوب د موسکو غونډې ته اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یو خزوه د طالبانو د 10 کسیز پلاوي ټول غړي سړیانو. د افغانستان یو شمېر مدني فعالانو، فرهنګیانو او خبريالانو په ټویټر کې د یو کمپاین لاره د عبدالرؤف په نوم د هغه نه کلن هلک د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې له 2 میاشتو راهیسې د تښتونکو په منګولو کې دی. نوموړی چې ښوونځي ته د تلو په مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی، د خوشی کېدو په بدل کې له کورنۍ د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه شوې ده. د دغه کمپاین تنظیمونکو په ټویټر کې عبدالرؤف کور ته راولی په نوم یو هشټګ جوړ کړی دی. د مدني ټولنې فعالانو پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه ماشوم بېرته خپلې کورنۍ ته ور وګرځوي. تا ټاکل شوی چې سبا په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند د پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ګډون وکړي. د خپلواک په خبره دغه بند به چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، 1,40,000 هکتار ځمکه خړوبوي. ښاغلی خپلواک د دغه بند اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دغه بند کلب ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، له هغه نه وروسته به عملا د نیمروز هغه خړې دښتې چې کلونه کلونه چاړې پرتې وې هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي.
د چارواکو په وینا د کمال خان بند به چې د زرنج ښار په 95 کیلومتره کې دی او د لومړي ځل لپاره د جوړولو چارې نږدې 55 کاله مخکې پیل شوې وې، په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 12 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 160 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تیرو دریو انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو، او دا ځل به هم نتیجه د تیرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د 5م ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانس سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر 55 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبري کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقات ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 15 ورځې وخت غواړي چې علت یې روښانه شي. جرمنی به په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمنی ایالتي چارواکو هم همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانستی وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د 3 اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او بعد درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي.
Whatever the United States ends up doing will be informed.
هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوي.
جمهور رئیس غنی نن رسمن په افغانستان کې 14 شونیز کال پیل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمید د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د تیری وی پیړی په اوجدو کې د افغانستان رسنۍ کوم پړاونه وهل، په دې اړه یو تفصیلی راپور اوریدلای سي. جرمني چارواکو د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د بندیزونو په اړه نوې پریکړه وکړه، او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اوریدلای سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي. انټونی بلنکن د غترګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو دمخه په لندن خبرې وکړې. په همدې خبرې غونډه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو یوازینی لار د سولې خبرې دي. نور حال لملالي بشیر څخور
د امریکا د بهرنی چار وزیر وایي افغانستان ته له ناتو متحدانو سره ګډ تللی وو او په ګډه بل دی هوا د وزي نو ځکه د په خبره غواړي چې خپل متحدانو سره خپل لمړني نظرونه شریک او د هغوی نظر واوري. انټونی بلنکن دا خبره د سیشن به پورز د ناتو د بهرنی چار وزیرانو د دوه ورځنی غونډې تر پیلېدو مخکې وکړي. د زیاته کړه
We are united with our NATO allies in seeking to bring a responsible end to this conflict.
موږ له خپل ناتو متحدانو سره یو موټی یو چې دا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه له خطر وباسي. هم دومره په ډاډ تر لاسه کولو کې یو موټی یو چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په خوندي ځای بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدان تهدید کړی شي.
We're committed to that first objective as we are to the second.
تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی و چې دا به ګرانه وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې ضرب العجل عملي سي. خو بلنکن وایي امریکا چې هره پریکړه کوي د ناتو متحدانو نظر به پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې ویل په مناسب وخت کې به ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي. د ویل
The challenge now is that we have a peace talks we strongly welcome them
اوس مهال ننګونه دا چې د سولې خبرې روان دي. موږ هر کله کو کڅ هم دا بهیر نازک دی خدا په افغانستان کې سیاسي حل ته یوازنې لار ده. موږ د وزیر بلنکن د هڅو ملاتړ کوو چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې کړی.
د ناتو د بهرنی چار وزیران نن او سبا په بروکسل کې په غونډه کې ګډون کوي او د بحث یو موضوع په افغانستان کې د ناتو ائتلاف د پوځي ماموریت برخلیک دی. مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د مارچ په 22مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. ستولتنبرګ په همدې کانفرنس کې د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید په سرلنی عملیات پیل نکړي او د دوه د تړون لمخیل القاعده او نور نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. طالبانو بیا ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي خو په دې ورستوي کې افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې د القاعده ځینې غړي نیولي او ځینې وژلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي او طالبان به له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی به کموي.
زموږ غلزه د ریډیو ری جمهور رئیس غنی 1400 شونیز کال د زنګ په بخلو سره نن پایل کړ. شغلی غنی د نوې شونیز کال د پایل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ساش کال به د زدهکوونکو لپاره 1400 شونځي جوړ شي. هغه په دې کال کې له 1000 د ډیرو نوې شونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ خو ترڅنګ د پوهنې د کیفیت پر لوړې دوه ټینګار وکړ. جزئیات په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د نوې خونیس کال پیل د حکومت ژمنیا او د پهنې پر وړاندې خنډونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اړتیا ده چې د پهنې په برخه کې نور د کمیت پر ځای کیفیت ته ډېر پام وشي. ښاغلی غنی چې نن په امانی لیسه کې د نوې خونیس کال د پیل په تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هغه څه چې اوس د افغانستان پهنیزې ادارې وړاندې کوي د نوې پیړۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
اوس څومره کلونه نیسي چې زموږ له 12 ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډیر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو کې باید دویم او دریم چانس له منځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی.
خاغلی غنی د نوې خونیس کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سکال به د زده کوونکو لپاره د 1990 ښوونځي ودانۍ هم جوړ شي. هغه په دې کال کې د نږدې 2090 ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ. د افغانستان د پهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر 1399 کال کې 232 ښوونځیو ته نوي ودانۍ جوړ شوې او 640 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي چې ژر به یې رغنیزي چارې بشپړې شي. د افغانستان جمهور رئیس هغه ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بستونو ترمنځ دنده مختوړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه معاشونه لوړېږي خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدي هم څه کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر خوای پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کمیت باندې ډیر کار سوی دی په تیر شلو کالو کې خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او زموږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز زموږ پر افغانی هویت چې زموږ اصلیت معلوم کې چې موږ څوک وو او چیرته راغلی یو.
میرمن حمیدی وای چې کال به 1,000,000 نوي ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې تیر 1,399 کال کې 9.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل، خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو روزده کړو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې لا هم په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ماشومان د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ښوونځیو ته نه ځي. او د پوهنې وزارت وایي د نامنیو او جګړو پر مهال د لنډ مهال لپاره په ځینو سیمو کې ښوونځي هم تړلي پاتې کیږي. چا کال نوې پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډیدلی و او په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي وو. خدا سیما چې لا هم د کورونا ګواښ پر خپل ځای دی، جمهور رئیس غنی له عامې روغتیا وزارت غواړي چې د دې وبا د درېیمې څپې وړاندې باید د زده کوونکو روغتیا ته ډېر پام ولري. د پوهنې وزارت هم له زده کوونکو غوښتي چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او له ماسک اغوستو سربیره خپل لاسونه په صابون ومینځي. دا وزارت له ښوونکو هم غوښتنه کوي چې سږ کال زده کړو کې د تیر کال راغلی ځن هم جبران کړي.
او وس په واورو چې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان رسنیو کومې لوړې ژورې درلودې. د افغان رسنیو مزل د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو، سراج الاخبار دا مزل لوړو پیړیو ته ورسوه او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه کړې ده په ګټه به سره واورو.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د 1400 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړۍ غنی را پیل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او د غشان غن نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی و. ترسنه ودا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو، سراج الاخبار لوړو پوړی او تور سو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوی پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کال وړاندې د 1299 مریز کال د وری په 22 خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنی روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوی او خی هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونې ومندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په قندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقی و، په مزار کې اتحاد اسلام و، په قطغن کې اصلاح و، په پروان کې ستاره افغان و، په پکتیا کې غازی و.
ورسپانې او مجلې لا تنکۍ ځواني وچې د هغه مهال تر ټولو نوې رسنۍ راډیوې لړته ور زیاته شوه. د 200 واټو په ځواک یوې روسي خبرونکې وسیلې ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوي افغانستان غږ ورساوه. په عمومي ډول نالوسته ټولنه کې دا یو غوره پرمختیا و چې پیغام مخامخ تر غوږو رساوه او لوستلو ته اړتیا نه پرېښوده. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویل نیمه پیړۍ ورسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران وو، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل. حتی زما یاد دی وخت ز غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خبرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي چې د خار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلق په پیراتول وغو به اوري.
ل دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واک تر لاسه کړ، حبیب الاسلام د امانی افغان خبرونه ځای ونیو. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکانی د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکانی، یعنی سقوط کامل بود د وخت کلکانی، تنها جریده حبیب الاسلام ما از مطبوعات حرف ندارد.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا تر لاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ زکه غوړه کچې فکر کاوه حسینه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونه بند شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندې شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه و. اخبارونه سانسور و، آزاد خبرونو ته اجازه نه وه، سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغه کسانو چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خواهی د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 المریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1252 المریز کال کې داود خان د سپینی کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وای په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوی ازادي لمنځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وی او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې و.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله، پوغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله و، پوغو کې هم د کمونیستي مطالب خبرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنۍ او جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنۍ او د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی، حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت دا رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانې، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په خندار کې فعالیت خو توجه راډیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانې اوس په آرشیف کې موږ لرو. تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته، اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو، د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو، خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ، او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغه سی نوی نازاد رسنه دست فعالیت کری چه هیچ نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسنه و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دوره که کیفیت تا دیر پامونه شو، خود یوائی لویا لاستراورنه بلل که دیشی. ده کلید گروپ رئیس نجیب ایوبی وایی سونزی موجودی وی، خب لاستراورن هم سترگی نشی پتی دای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن، کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود، ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
در طولانی زور رسانه‌ای راتک پدی پیړی کی بل هغه لاسراونه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیز رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې، موږ وډار کې، سیده چې هغه نه قبلی چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار یې کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشیم اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه. چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې ل 1500 ډیری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګدي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
په یوې پیړۍ کې مو د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې واورېدلې. دوستانو، په دې سره ورسېدو کابل په وخت 4:30 ته یو ځل بیا د نوریاس نوریز څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلنکن یو ځل بیا په مسولانه ډول افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلنکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. ټاکل شوی سبا په نیمروز کې کمال خان بند رسمن پرانستل شي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 2 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. جرمني به په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنه شو. افغان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي پر وړاندې تر 2 ټیسټ او 3 شل اوریز لوب وروسته هیواد ته راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپل کوربتوب متحده عربي اماراتو کې لومړی د زیمبابوي پر وړاندې د 2 ټیسټ سیالیو لړۍ ترسره کړه چې په لومړۍ لوبه کې زیمبابوي او په دویمه لوبه کې بیا افغانستان بریا خپله کړه. تر ټیسټ سیالیو وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي پر وړاندې 3 شل اوریز لوبې ترسره کلیچه دری وړ افغانستان وګټلې او زیمبابوي ته 3-0 په یاد سیریز کې ماته ورکړه. افغانستان په لومړۍ لوبه کې په 8 سلویخت، په دویمه لوبه کې 15 سلویخت او په دریمه لوبه کې بیا په 8 سلویخت منډو بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ناصر راډیو ته وویل چې دا لیګ به سبا 4 بجې د خوست اتلانو او د پروان جبل سراج لوبډلو په سیالۍ پیل شي. ښاغلی مشوف وایي په دغه لیګ کې له 6 زونونو 12 کلبونه برخه اخلي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې د کابل استقلال، د پروان جبل سراج، د خوست کلوب اتلان او د لغمان د ځوانانو لوبډلې سره مخ کیږي چې په 4 ورځو کې به 6 لوبې ترسره شي. د سیالیو دویم پړاو به د وری یا حمل له لسمې پیل او د هیواد شمال او شمال ختیځ زون لوبډلې د بلخ په